په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کو. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان نن په اسلام آباد کې هغه مهال ونیول شو چې د فساد د څو تورونو په قضیه کې د سپیناوي لپاره یوې محکمې ته ورغلی و. د عمران خان د تحریک انصاف ګوند یو جګپوړي مشر فواد چودري نن وویل چې پخوانی صدر اعظم د اسلام آباد د عالي محکمې له ودانۍ د احتساب د ملي ادارې د کارکوونکو لخوا د ځانګړو پولیسو یو موټر ته واچول شو. چودري د عمران خان نیول کېدل یرغمل کېدو ته ورته بلل دي. نوموړي د تحریک انصاف ګوند لغړو او ملاتړو غوښتي دي چې واټونو ته راووځي او د پولیسو د دغه اقدام په وړاندې اعتراض وکړي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نه وایي په خوست ولایت کې د رسنیو څلور کارکوونکي د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر د ادارې لخوا نیول شوي دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نه مسؤل ظریف کریمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د طالبانو اطلاعات او فرهنګ وزارت سره تماسونه نیولي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. هغه ویلي چې د نیول شوو کارکوونکو د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته. خو په خوست کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ادارې مسؤل بیا ویلي چې دا کارکوونکي نیول شوي نه دي بلکې د ځینو مهمو رسنیزو مسایلو د شریکولو لپاره راغوښتل شوي دي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د دې سازمان د دفترونو ښځینه کارکوونکي ځورول کېږي. دا راپور چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما نن سهار خپور کړی د فبروري او اپریل میاشتو ترمنځ مدران غاړي او په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونو ته ګوته نیسي. په راپور کې یادونه شوې چې ملګرو ملتونو د دفترونو څو ښځینه کارکوونکي د تګ راتګ پر مهال ناوړه چلند ګواښونو ځورونو او توقیف سره مخامخ شوي دي. په راپور کې د طالبانو دا اعلان چې د تېرې اپریل میاشتې په لومړیو کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو د نړیوالو قوانینو سرغړونه بلل شوې ده. راپور د افغان نجونو پر تعلیم کار د بندیز د داعش ډلې پر ضد د عملیاتو په نوم د ملکي وګړو مرګ ژوبلې د پر ضد جمهوري نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو وژنو او نیونو پر رسنیو بخې د لګیدلو محدودیتونو او ګڼو نورو بشري ستونزو یادونه هم کوي. طالبانو د ملګرو ملتونو د دې راپور په اړه څه نه دی ویل خو له دې مخکې په افغانستان کې د بشري حقونو هر راز سرغړونې رد کړې دي. ملګری ملتونه وایي چې د میتر ومینټې په اوکراین کې د روسیې لخوا د جګړې له پیل راهیسې 8091 ملکي وګړي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنر دفتر نن وویل چې په دې موده کې نور 14015 ملکیان ټپیان شوي دي. د امر ژوبلې نوې شمېرې ښیي چې څه باندې 85% مړینې په هغو سیمو کې پېښې شوي چې د اوکراین حکومت پرې کنټرول لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر ویلي ګمان کوي چې د مرګ ژوبلې خښ مېرې بل دې ډېرې لوړې وي ځکه په ځینو سیمو کې شدید جګړې شوي چې د مرګ ژوبلې په اړه د معلوماتو راټولولې ځنډولې او په ځینو نورو سیمو کې دغه معلومات لا نه دي بشپړ شوي. د دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو په مناسبت د موسکو په سره میدان کې نن پوځي رسمي ګذشت ترسره شو. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې جګړې ته چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو لویه ځمکنۍ جګړه بلل کېږي دوام ورکوي. د ولسمشر پوتین په مشرۍ په موسکو کې نننی رسمي ګذشت د تیر په پرتله پیکه ښکارېده. خو له دې سره سره د ارمنستان د ولسمشر تر څنګ د مرکزي آسیا د څلورو هېوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان ولسمشرانو پکې ګډون کړی و. د غوپینزو هیوادونو په 1991 کال د شوروي لړنګېدو وروسته خپلواکي اعلان کړه. پر اوکراین د روسیې د تیر کال د فبروري د میاشتې یرغل نړیوالو غندلی او هغه د دې سبب شوی چې پر روسیې د بندیزونو په لګولو سره دا هیواد منځوي کړي. د جرمونو نړیوالې محکمې د ولسمشر پوتین د نیولو حکم هم صادر کړی دی. خبرونه مولا ازادي راډیو و اوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان نن په اسلام آباد کې هغه مهال ونیول شو چې د فساد د څو تورونو په قضیه کې د سپیناوي لپاره یوې محکمې ته ورغلی و. په دې اړه پر راپور سربیره دغه راز له اسلام آباد د بل خپل خبريال د ورستو خبرګونونو حال واخلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلي په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو ډیری ښځینه کارکوونکې ځورول شوي یا نیول شوي او یا هم درول شوي دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نیبیا وایي په خوست ولایت کې د رسنیو څلور کارکوونکي د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر د ادارې لخوا نیول شوي دي. دغه راز به دا هم واوري چې طالبان په کابل کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د اسلامي دولت ډلې یا د خراسان څنګه د مرستیال د وژل کېدو خبر ورکوي. د ازادي راډیو دا خبری مجله په افغانستان کې په منځنۍ څپو سربیره د غرض هم د شپې د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې لاره هم په ژوندۍ بڼه لیدلای او کتلای شي. روزو د خبرونې لومړی موضوع ته مخکې خبرونه کوم واوریدل چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان نن په اسلام آباد کې هغه مهال ونیول شو چې د فساد د تورونو په قضیه کې د یوې محکمې ته ورغلی و. البته د اسلام آباد عالی محکمې ته تاریخ انصاف ګوند چې عمران خان مشري کوي د چارواکو د دې اقدام پر ضد محکمې ته شکایت کړی دی. دا موضوع زما همکار احمد تکل تعقیب کړی دی. نور معلومات به ترې واخلو بیا به لاړ شو اسلام آباد ته چې وروستي خبرګونونه څه دي. تکل صاحب مهرباني.
مننه نور صاحب. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند چارواکي وایي چې د دې ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان چې د القادر پوهنتون د بسپنې د فساد په قضیه کې په لاس لرلو تورن دی نن د پلازمینې اسلام آباد په محکمه کې نیول شوی دی. د ګوند جګپوړي چارواکي فواد چودري ویلي چې عمران خان د فساد ضد ادارې یا د احتساب د ملي ادارې د مامورینو لخوا د محکمې په انګړ کې ونیول شو. هغه زیاته کړه چې مامورینو عمران خان د محکمې له انګړ څخه د پولیسو په یو موټر کې وایست. چودري د خان نیول وغندل او دا یې انسان تښتونه وبلله. رسنیو د عمران خان تصویرونه په داسې حال کې چې امنیتي کسان د یو زغروال موټر خواته دی بیایي خبره کړي دي. په تصویرو کې د محکمې مخې ته د ګډوډۍ هغه صحنې هم ښکاري چې د نوموړي سلګونه پلویان له امنیتي ځواکونو سره د نښتې په حال کې ښیي. د احتساب د ملي ادارې چارواکو ویلي چې د ښاغلي خان د نیولو حکم یې تېره اونۍ د دې ادارې لخوا د فساد په یوه نوې قضیه کې ورکړی او په دې قضیه کې د هغه ضمانت نه دی شوی. د دې ادارې چارواکو ویلي چې ښاغلی خان به سبا چهارشنبه د فساد ضد ځانګړې محکمې ته حاضر شي. د راپورونو له مخې خان له نیول کېدو وروسته راولپنډۍ ته چې د پاکستان پوځي قرارګاه یې پکې دی لیږدول شوی او ټاکل شوی چې د احتساب د ملي ادارې چارواکي هلته له دننه تحقیقات وکړي. تحریک انصاف ګوند سمدستي د دې اقدام پر وړاندې سترې محکمې ته شکایت کړی او د عمران خان د نیولو او د پر هغه د تورونو په اړه له پولیسو وضاحت غوښتی دی. ګوند له خپلو پلویانو غوښتي دي چې د اعتراضونو لپاره لارو کوڅو ته راوځي. په ځینو ځایونو کې لا دمخه اعتراضونه شوي دي او د دې اعتراضونو په ترڅ کې له پولیسو سره د اخوډپ راپورونه هم ورکړل شوي دي. په عین حال کې نوري صاحب د کورنیو چارو وزیر ویلي چې امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې د عمران خان د پلویانو لخوا د ناامنیو د رامنځته کېدو په صورت کې به د قانون له سرغړونکو سره قاطع او ځپونکی چلند وشي او وبه ځپل شي. عمران خان د القادر پوهنتون له قضیې پرته په لسګونه نورو قضیو کې هم په لاس لرلو تورن دی. د پنجاب ایالت په جلم ولسوالۍ کې د القادر پوهنتون بنسټ عمران خان د ده میرمنې بشرا بیبي او د ده دوه نږدې همکارانو ذوالفقار بخاري او بابر اوان ښایي او د پاکستان رسنیو راپور ورکړی چې په دې قضیه کې چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا د پاکستان خزانې ته د 190 میلیون انګلیسي پاوندو تاوان اوښتی دا کسان هم تورن دي. پخوانی صدر اعظم یوه ورځ وروسته له هغه ونیول شو چې د پاکستان ځواکمن پوځ دته د بې بنسټه تورونو د لګولو له کبله خبرداری ورکړ. عمران خان ادعا کوله چې د پوځ یو مهم چارواکي یو لوی جنرال د ده د وژنې دسیسه جوړه کړې وه. عمران خان د تیر کال په اپریل میاشت کې په پارلمان کې د عدم اعتماد د رایې په پایله کې له دندې ګوښه شو. خدای ادعا کوي چې د ده لرې کېدل غیر قانوني و او د لویدیځ د دسیسو نتیجه وه. عمران خان له هغه راهیسې د خپل ځایناستي شهباز شریف پر ضد کمپاین پیل کړی او په دې ترڅ کې له وخته د مخکې انتخاباتو غوښتنه هم کړې ده. نورې صاحب
بلې احمد تکل تاسو مننه. اسلام آباد ته زو د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان هم د فیسبوک پانی لاري را سره وصل دی. طاهر خان صاحب، راپور مو واورید د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان د نیول کېدو په تړاو د تحریک انصاف ګوند مشرانو د دې ګوند لغړو او پلویانو غوښتي دي چې لارو کوڅو ته راووزي او د عمران خان د نیولو په وړاندې خپل اعتراض څرګند کړي. تاسو چې وضعیت له نږدې ګورئ، آیا دغه اعتراضونه پیل شوي دي؟
سلام تاسو ته، تاسو کتون کو ریدون کو ته هم بالکل هم دغه اعتراضونه پیل شوی دي. او د اعتراضونو یو بل اړه چې هغه دغه ماضی کې روایت ډیر کم دي چې هغه کوم خارونو کې د فوج مرکزونه دي، نو هغه وړاندې لکه مردان نن تازه رپورټ تر لاسه کړ چې هلته چې کوم د فوج مرکز دی پنجاب رجمنت سنټر ورته وایي، هغه ته مخامخ د تحریک انصاف مظاهره چان هغه جمع شي وو په لاهور کې. داسې ویډیوګان اوس په خواله رسنیو باندې ډېر زیات موجود دي چې د پاکستان تحریک انصاف ملاتړي هغه چې کوم کوی اردو ده یا د کور کمانډر هغه دفتر دی هغه ته داخل شوي دن، او داسې ویډیوګانو کې ښکاري چې ځینې کسان سره د تحریک انصاف بیرغونه هم دي او هغوی هلته چې کوم سامانونه دي، شیشی دي، کرسی دي، میزونه دي، نور هغه ماته هم په داسې حال کې دي. مظاهره شروع شوې ده پاکستان په اکثرو برخو کې، اسلام آباد کې هم زلګ شی وړاندې تلې او مانو چې کوم دلته هغه ریډ زون ورته وي چې مهمې ودانې دي هغه ته ټولې لارې تړل شوې دي، ځکه د پی ټی آی اکثرو مشرانو خپلو پلویانو ته ویلي چې هغه سړکونو ته راوځي. او زما خیال چې څومره د مظاهرو واړه واړه ښارونه هم مونږه لکه لوی خارونو کوټه، کراچۍ، لاهور، فیصل آباد، بیا مردان، پېښور، دغې سره سره وړو خارګوټو کې هم د مظاهرو تصویرونه راغلي دي، ویډیوګان هم راغلي دي او رپورټونه هم ترلاسه کړي دي.
بل طاهر خان، د پاکستان د کورونو چارو وزیر هم خبرداري ورکړی دی چې کچېرې خلک لارو کوڅو ته راووزي نو دوی به اعتراض کوونکي سخت وځپي. آیا د دې احتمال هم شته چې د پاکستان حکومت د معترضینو په وړاندې ځپونکي اقداماتو ته مخه کړي؟
احتمال خو شته، او څنګه چې په ویډیوګانو کې زنو کې د قهرجن د پی ټی آی ملاتړي کارکونان هغه چې څنګه په تشدد باندې په ځنې برخو کې لاس پورې کړي دي، او احتمال شته چې اون دغه لړې دوام وکړي، نو بیا خو امکان شته چې کوم دغه تشدد کیږي، نو بیا خو جواب ضرور هغه ته کیږي. لیکن یو ډېر افسوس خبره زما نظر دا چې یو منتخب وزیر اعظم په کم انداز کې نن هغه اونیول شو چې هغه د اسلام آباد علي محکمې یا های کورټ ته حاضر شي په دوه نورو قضیو کې، هغه یې هغه ته اجازه ورنکړې شو چې هغه داخل شي په چپکه کمره کې هغه ناستو، نیمه فوزي ځواک چې د هغه کار سیاست نه دی په سیاسي معاملاتو کې. لیکن چې کوم د پاکستان د فساد ضد اداره د نیب ورته مونږ وایو، د هغه په وینا نیمه فوزي ځواک ورغلی پولیس نه، او هغه ونیول او شیشې ماتې کړې چې کوم ځای کې هغه بند و. ډېر په لکه چې په ویډیو تاسو خپل مو ګورئ، نو هغه دا یو مشر سره او یو منتخب وزیر اعظم سره دا یو غیر مناسب د نکو مرکزی حکومت دغه رنګ اقداماتو حمایت کوي، لکه څنګه چې دفاع وزیر وکړ. دا پاکستان ته پر یو خ لکه د سیاست کې یو خښ نه دی.
بل طاهر خان کلن راته وای چې د دې نیول کېدو وروسته به پاکستان سیاسي وضعیت چې لمخکې هم ثبات دومره نه لري، آیا لاپسي خراب شي؟
نه یوازې سیاسي، بلکې کله چې د عمران خان د نیولو خبر خپور شو، نو په کراچۍ کې د راک پیور کې بازار چې د سټاک ایکسچینج چې دی هغه راپریوت او ډېر زیات لاندې وغورځېد، نو هلته کاروبار او ډېر زیان شو د تاجرانو. او سبا هم چونکې د کار ورځ ده، نو نه یوازې په امنیت باندې، او د وړاندې نه پاکستان کې ډېر زیات د پارلیمان او د سترې محکمې د سپریم کورټ هم یو جنجال روان دی. او بیا چې کله عمران خان اونیول شو، نو د اسلام آباد علی محکمې مشر قاضي هغه هم ډېر سخت ورګون لږ ښکارا کړ چې د هغې په وینا باندې عمران خان نن راغلی چې په نورو قضیو کې هغه حاضر شي. نو سیاسي بحران او کړکېچ خو د وړاندې نه و، او د عمران خان د گرفتارۍ د نیولو وروسته چې کوم رد عمل غبرګون راغلی دی هغه زما په نظر باندې د هغې مثال هم ډېر زیات کم وي چې دومره زر بیا په لږ وخت کې د هر ځای کې کارکون هغه مخې روزي او بیا سړکونه باندې بیا سړکونه بند کړي، نو احتمال شته کله غره کې عمران خان په زندان کې پاتې کیږي. پی ټی آی به دا سرکر خدای عمران خان لګیره پر سرکر خدای، نو ممکن ده چې حالت خراب شي.
مننه له اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته کوم خبرګونونه یا اعتراضونه چې پیل شوي په دې اړه نور معلومات را سره شریکول. ازادي راډیو هوري
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلایسي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
بیرته د افغانستان اړوند مسایلو ته راګرځو. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نوی ویلي دي چې د رسنیو څلور کارکوونکي په خوست ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر د ادارې لخوا نیول شوي دي. د نوی یو مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له مسؤلینو سره په دې اړه تماسونه ټینګ کړي، خو په دې اړه زیات معلومات نه دي ترلاسه کړي. دا موضوع زما همکاری فریده سیال تعقیب کړي، نور معلومات به ترې واورو. مهرباني فریده جان.
السلام علیکم نوری صاحب، تاسو ټول لیدونکو اوریدونکو ته. د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې نه مسؤل وایي چې د طالبانو لخوا د رسنیو د څلورو نیول شوو کارکوونکو د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته. د نه د ادارې مسؤل ظریف کریمی نن ازادي راډیو سره خبرې کول چې په دې اړه د طالبانو اطلاعات او فرهنګ وزارت سره تماسونه هم بې پایلې وو. هغه په خپل خبرې کول چې پرونه په خوست ولایت کې د سیمه ایزو رسنیو څلور مسؤلان د امر بالمعروف ادارې لخوا غوښتل شي وو د خبرلانو او د رسنیو د مسؤلینو د غوښتل کېدو مخه اخوانیزې خبرونې ویل شوې. هغه زیاته کړه خو کله چې خبریالان هلته ورغلل د امر بالمعروف ادارې مسؤلانو لخوا نیول شوې دي او تر اوسه یې برخلیک روښانه نه دی. بلخوا د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د غرغښت مدیر مسؤول سخی سرور میاخیل، د ولس غږ راډیو مسؤول محمد دین شاخیل، او د چنار راډیو مدیر مسؤول پامیر اندیش، او د نن راډیو خبریال عبدالرحمن اشنا په خوست ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف ادارې لخوا نیول شوې دي. هغه لامی کې چې د افغانستان د خبریالانو د مرکز لخوا خبره شوې ده د طالبانو د اقدام د اندېښنې وړ خودل شوې دي، او له طالبانو غوښتل شوې دي چې د کارکونکو دي له قید او شرط پرته هر څه ژر راخوشي کړي. دغه مرکز د دیوی سرچینې په حواله ویلي دي چې په خوست ولایت کې د سیمه ایزو رسنیو د مسؤلین د طالبانو لخوا د هغو اصولو چې طالبانو په دې ولایت کې تعین کړي وو د نه عملي کېدو په تور نیول شوې دي. په خوست کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس بیا ویلي دي چې د رسنیو څلور کارکونکي نه دي نیول شوي، بلکې د ځینو مهمو رسنیزو مسایلو لپاره راغوښتل شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په 2014 کال کې د رسنیو څلور نوي کارکونکي او خبریالان د طالبانو لخوا نیول شوې دي. د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای مسؤول ظریف کریمی بیا وایي چې په اوس وخت کې د طالبانو د بیلابیلو ادارو لخوا شپږ خبریالان په توقیف کې دي. نوری صاحب.
بلې فرده سیال تاسو نه مننه. د طالبانو حکومت په کابل کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د مرستیال د وژل کېدو خبر ورکوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري آژانس خبر ورکړی دی چې د داعش د خراسان څنګه مرستیال انجینیر عمر د تېرې جمعې په ورځ د طالبانو د استخباراتو په ځانګړو عملیاتو کې وژل شوی دی. دا موضوع زما همکار اجمل ان تعقیب کړی ده، نور معلومات به ترې واورو. ان صاحب مهرباني.
ډیره زیاته مننه نوري صاحب. لکه تاسو چې وویل د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر رسمي دولتي خبري اژانس نن رپورټ ورکړی دی چې د داعش ډلې ځینې مهم کسان د کابل د پاګرامي ولسوالۍ په بوتخاک څلورلارې کې د شمشاد کوڅې ته نږدې وژل شوي دي. باختر اژانس په خپل ټوټر پاڼه لیکلی دی چې انجینر عمر په دې کې شامل دی. د باختر خبری اژانس په وینا او د طالب چارواکو په وینا دا د داعش د خراسان څنګه د والی مرستیال وو. خبر کې دا هم لیکل شوی دی چې د کابل په وروستیو ټولو بریدونو کې دغه انجینر عمر لاس درلود. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور او د استخباراتو ریاست ویاند خلیل امراز هم دا تایید کړی ده، خو ډیر جزئیات یې نه دي ورکړي. د پوځي چارو شنونکي اسدالله ندیم بیا ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته په بیلابیلو سیمو کې د داعش ډله پیاوړې شوې ده. د ویل چې په وروستیو کې په بلخ ولایت کې د طالبانو دی والی وژل کېدل د محمد داود مزمل په نوم باندې چې داعش پړه منلې وه، همدارنګه نور بریدونه هم د داعش ډلې مسؤلیت په غاړه باندې اخیستی دی په افغانستان کې. خو دغه وروستي عملیات طالبان په کابل په بودخا کې په داسې حال کې کوي چې په کتی و ورځ مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی اسلام آباد ته د سفر په مهال د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې د وینا پر مهال دعوه وکړه چې افغانستان کې هیڅ ترهګره ډله نشته دی، دغه ټول د ترهګرو د موجودیت په اړه خبرې پروپاګند وباله او د بدنامۍ هڅه یې وبلله، خو یې ویل چې داسې ډلې نشته دی او کوي دوی پرست باندې عملیات کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مارچ په اتمه یو رپورټ کې ویل چې په افغانستان کې لږ تر لږه 23 ترهګري ډلې فعال دي او کولای شي چې په دې هیواد کې امن پټنځایونه پیدا کړي. نوري صاحب، طالبان همیشه د داعش خطر په افغانستان کې کم اهمیت ښیي، پرله پسې د دا ډول عملیاتو رپورټونه ورکوي چې د دغه ډلې پر ضد باندې عملیات کوي او په بیلابیلو ځایونو کې د دوی مشران په نښه کوي. او په عین حال کې یو لړداسي شکونه او اندېښنې هم شته چې ښایي د طالبانو ځینې غړي یا طالبانو ته نږدې ځینې کسان په ورته وخت کې د داعش سره یا یو ډول خواخوږي ولري او یا یو ډول اړیکې ولري چې ښایي د دې سبب شوی چې د داعش د وسلوالو ډلې فعالیتونه په افغانستان کې لا هم دوام پیدا کړي.
بله مننه اجمل. اند په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي چې په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو ډیری ښځینه کارکوونکي د ځورونې، ډارولو او توقیف په ګډون د تګ راتګ له بیلابیلو محدودیتونو سره مخامخ شوي دي. یوناما په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې د روان کال فبروري نه تر اپریل میاشت پورې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو په ګډون د بشري حقونو د سرغړونو یو شمېر پیښې ثبت کړي دي. نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان اړوند ادارو کې د طالبانو حکومت له لوري د ښځو په کار له بندیزو وروسته په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ وایي د دوی یو شمېر ښځینه کارکوونکي د تګ راتګ له محدودیتونو لکه ځورونې، ګواښونو او توقیف سره مخ شوي. یوناما په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې چې د سه‌شنبې په ورځ خپور شو د فبروري او اپریل میاشتو پیښو ته کتنه کړې او ویلي دي چې له همدې امله یې خپلو ټولو کارکوونکو ته امر کړی چې لږ تر لږه د 2023 کال د مې تر 5مې پورې دې دفترونو ته رانشي. که څه هم د ملګرو ملتونو یو شمېر ښځینه کارکوونکې د موضوع د حساسیت له امله له ازادي راډیو سره خبرو ته حاضرې نه شوې، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یوه نارینه کارکوونکې چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل یا سازمان په افغانستان کې خپلو کارکوونکو ته ویلي چې تر نامعلومې مودې پورې دې دفترونو ته نه راځي. د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال فرهنګ حق د دغه سازمان په مرکزی دفتر کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د مېلې 15 نیټې وروسته د دوی په کاري وضعیت کې کوم بدلون نه دی راغلی او په افغانستان کې د دوی کارکوونکي لا هم له کوره کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت تر خپرو شویو راپورونو خراب دی. د بشري او ښځو د حقونو فعالې مونسا مبارز ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې له بشري حقونو د سرغړونو ځینې پیښې نه ثبتېږي.
اوضاع در افغانستان به صورت کل نگران کننده، مردم افغانستان هر روز به اشکال
وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. د افغانستان خلک د طالبانو حکومت تر ظلم لاندې دي او نړۍ یې ننداره کوي. هغه څه چې پیښېږي له هغه څه چې راپورېږي ډېر توپیر لري. د یوناما راپور ښه بېلګه ده. زه پخپله د یوې تبه په توګه د ځینې فاجعې ډېرې ژورې دي، خو راپورونه نه ورکول کېږي.
افغانستان ارتباط داریم، عمق فجایع و جنایت عمیق‌تر و وحشتناک‌تر از این است که اخبار میشه.
نوموری زیاتوی چې کواسیت همداسې دوام وکړي ښایي حالت له دې بدتر او خلک به له نړیوالې ټولنې زړه توري شي او خپل غږ به هم پورته نه کړي. یوناما په خپل وروستي راپور کې د بشري حقونو د سرغړونو قضیې لکه پر ښځو د زده کړو او کار بندیز، د طالبان حکومت لخوا د مدني فعالانو ځپل، نیول او زندانی کول، پر رسنیو محدودیتونه او غیر عادلانه محاکمې هم یادی کړي دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یوناما د نوي راپور په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه، خو د طالبانو حکومت له دې مخکې ویلي و چې دوی بشري حقونه نه دي نقض کړي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
او اوس په هم د بیا رغونې په اړه یو راپور راواخلو. د خوست ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزیو په ولسوالۍ کې د ځایي خلکو لخوا د سیمې د یو نړېدلي پل جوړېدلو کار پیل شوی دی. د سیمې اوسیدونکو ویلي دي چې له حکومته یې غوښتنه کړې وه چې دا پل ورته ورغوي، خو هغوی تر اوسه پورې له دې کاره ډډه کړې او په خپلو پیسو یې دې کار ته ملا تړلې ده. نور به د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال نجیب الله الخیل په رالیږلي ویډیویي رپورټ کې واورو او وګورو.
دا د تیر کال په سختو بارانونو او سیلابونو کې ویجاړ شوی د خوست ولایت د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د حسن محمد پل دی چې اوس سیمهوالو په خپلو امکاناتو او لګښتونو جوړولو ته ملا وتړلي او عملا یې د رغونې کارونه پیل کړل. یاد پل د خوست د اسماعیل خیلو، تنیو او نادرشاکوټ ولسوالیو بیلابیلې سیمې لکه دخی، شډل، زینخیل، ورزه، اوم، مقبل، درملکه، څړبني او ځینې نور ځایونه سره نښلوي.
دغه سیمه یو داسې موقعیت لري چې دې خواته موږ ټول کورونه او فامیلونه یو بل سره پیوست یو. دې خواته هم د نسوانو مکتب دی، هماغه وړکي او ماشومان ځي مکتب ته په دا سیلابو باندې نشي پورې کیدلی.
په ټوله کې پلونه او نور نسبتا لویې پروژې چې ډېر لګښت غواړي د حکومت او نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو لخوا جوړېږي. خو د دې پل د جوړولو کار ولې د ځایي خلکو لخوا پیل شو؟
موږ په افغانستان کې لوی تحولات راغلل او وکه چې کوم بودیجې وي هغه بیاشینه ختم شول او موږ دې غزه ان عرضه درخواستینه نرو ان بنسټونو ته مقصد دولت ته غته کړی دي. خو یې غلیر نه صاحب مغه مترونه غلا د کسازن دي دا دولت ولس په تکلیف وو. نو ولس دا یو هغه وترل کنه چې مقصد چاندې په بنیاد نه خلکو نه چاندې وکړي او وسې کور شروع کړه غنځ نه صاحب کیسه وکړه کنه وسې تقریبا یو خصه پیسې پته ان تل شوې دي دوی خصه پیسې پته دي.
د خوست اوسیدونکو وای د دې ځای شرکنده بارانونو او تیزو سیرابونو د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې جوړو شو شاوخوا شلو لویو او وړو پلونو ته ګواښ متوجه کړی او که ساتنې او تحکیماتو ته جدي پاملرنه ونه شي نو ممکن ځینې پلونه ویجاړ یا لږ تر لږه زیانمن شي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي راډیو مخامنۍ خبری مجله ورې دی برخه کې هم ستاسو څو پیغامونه در تخبره وو په همدې سره د خبری مجله هم پای ته رسیږي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم روخی جوړی خیرته سلامت سی احمد زیم د شکرداری د ولسوالینه وروره په دغه موسم کې د شکرداری ولسوالی د انګورو سیزن ده. انګورو باغونه دلته ډیر زیات دي او انګور اوس په ګل کې دي. د سې تقریبا میاس رسته یو وفات راځي د اتشک په نامو باندې دلته ورته اتشک وایي یا خکستر ورته وایي. د دې انګورو وږي د سیسی لکه ایریچ په واچي یا خاور ورسره ګډ سي د سي تور غونتي مرس کوي. د دینه خلک ډیر زوريږي. تیر کال چې کوم افت لګیدلې او د ټول شکرداري بلکې د ټول شمالي طرف انګور ډیر تاواني وکړ نو دا مرز د دوايان استعمالو په سلو کې ډیر سپیسدم کار نه کوي. یا دوايانو کیفیت خراب ده یا د سي متخصصین نسته چې موږ ته د سي لارښوونه وکړي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو سلامونه می خپله وامه. د ازادي راډیو زغه یو زده دغه شتنه لرم چې د ازموږ आवाज تر مسلمانو ته چارو پر ورسي. د هلمند ولایت کې چې د ولسوالۍ شبکې ډیر ضعیف دي شبکې کار کوي. د ازموږ تر مسلمانو دی ورسي چې ازموږ د شبکو ستونزې هواري. السلام علیکم.
سلامونه احترامات می ومنه د رادیو رادیو ټولو کارکونکو ته. خالد اتل یم د لغمان څخه. زما نظر دا ده چې د اسلامي امارت باید خپل اړیکه چین سره نورم قوي کړي او چین دې ته وهڅوي د برېښنا په سکتور او هم د قانون په برخه کې.